رادیو زودی ادامه دارد. در یک ساعت پیش رو سال محمد سال با شماست. سال
کوروادان تاسی ستړی مسی ستار فروغ د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو ده. په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت هغه اندېښنې بې ځایه ګڼي چې ویل کېدل د هوایي حریم د مسؤلیت راخیستو وروسته به د افغانستان فضا د نړیوالو الوتنو لپاره ممنوع سیمه اعلان سي. نن دوشنبه ده، د غویا ثور 28مه د مې میاشتې 11مه. په پیل کې له مرزي احمد زینه خبرونه اوري.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی په درلمان سیمه کې د لوی سرنوالۍ پر یو بس ځنوژونکي حمله کې درې کسان ووژل شول. چارواکو د آرینا افغان هوایي شرکت د نوم د بدلون په اړه اعدامې رد کړې او په عراق کې په پرونی حملو کې بلس کسان ووژل شول. پوره خبرونه په کابل کې پرونه وخته یوې ځانوژونکي حملې درې کسان ووژل او لږ تر لږه 14 نورې ټپیان کړل. چارواکي وایي دغه برید په درلمان سیمه کې د لوی سرنوالۍ پر یو بس موټر وشو چې مامورین کورونو ته رسول. تیره دوشنبه هم په دې سیمه کې د لوی سرنوالۍ پر یو موټر دغه ځای یو حمله شوې وه. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وویل پرونی برید د یوه ځانوژونکي لخوا چې پلی روان و شوی دی. وسلوالو طالبانو د پرونی حمله مسولیت منلی دی. چارواکي وایي د هیواد د رسمي هوایي شرکت آرینا افغان هوایي شرکت د نوم بدلون یا بل شرکت د هغه د ملکیت د سپارلو په اړه اوازې ناسمې دي. د افغانستان د ترانسپورت او ملکي هوایي چلن وزیر محمد الله بتاش ازادي راډیو ته وویل د آرینا د نوم د بدلولو پلان نشته، بلکې حکومت به دا شرکت ساتي او ملاتړ به کوي.
آرینا باید ادامه پیدا بکنه، نه تنها کارش ادامه پیدا بکنه بلکه من حیث یک شرکت دولتی تقویه شوه.
په تیرو څو ورځو کې په ځینو رسنیو او په ټولنیزو انټرنیټي شبکو کې پرته له دې چې د کره سرچینې نوم یاد شي پر حکومت سخت انتقادونه وشول چې ګنی غواړي د هیواد د ملي هوایی شرکت آریانا نوم بدل کړي. ښاغلی بتاش ویل حکومت نه یوازې د آریانا بلکې د یو پخوانی هوایی شرکت باختر افغان الوتنې پیاوړي کول هم په پام کې لري. ولسمشر اشرف غنی هم ویلي دي چې د آریانا نوم د هیواد منوي پانګه ده او د افغانستان له تاریخي هویت سره مستقیم اړیکه لري. او د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. دا کمپاین پرون پیل شو او د سه شمې تر ورځې به دوام وکړي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي نه امنیو د هیواد په ختیځ کې شاوخوا 30 سره ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې کړي دي. د ننګرهار ولایت د روغتیا ریاست مرستیال مقدس میراج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د غنی خیل په ولسوالۍ کې د دیش زرو شاوخه ماشومان تر رسیدګی نشو کولای. متاسفانه غوی به د واکسین د پروګرام نه پاتې کیږي او نورستان کې 3500 په کم دیش کې پاتې کیږي او همدارنګ د کونر په چپادره او مروره کې 10000 ماشومان ته موږ لاسرسی نه لرو.
د ننګرهار ولایت چارواکو د سیمې له ټولو اوسیدونکو غوښتي چې د پولیو د واکسین په تطبیق کې له کمپاینرانو سره مرسته وکړي. عراقی چارواکي وایي چې پرون د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې په سو حملو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د پولیسو او روغتونونو مسؤلان وایي چې تر ټولو خونړۍ حمله په ترمیه ښار کې د وی پوځي پوسې مخې ته موټر بم چاودنه وه چې 5 کسان یې ووژل او 10 نور یې ټپیان کړل. د تاجي ښار په یو بازار کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وه هم یو موټر بم چاودنه وشوه چې 3 کسان یې ووژل او 8 تنه نور یې ټپیان کړل. ترمیه او تاجي د بغداد په 530 کیلومتري کې پراته خارونه دي. همدارا چرواکی وای درې نور کسان په بغداد کې په دونور حملو کې ووژل شول. په همدې حال کې په انبار ولایت کې د عراق د حکومتي ځواکونو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وسلوالو ترمنځ نښتې پرون هم روانې وي. چرواکی وای په فلوجه ښار کې چې د داعش ډلې تر ولکې لاندې دی درې کسان هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو له مخې پر عامو خلکو ډزې پیل کړې. همداراز د عراق یو پوځي مقام ویلي لږ تر لږه درې کسان په فلوجه ښار کې هغه مهال ووژل شول چې وو انتحاري حمله کوونکي خپل موټر چې په چاودیدونکو موادو بار وو د دولتي سرتیرو د لیکو په منځ کې والوزو. مراکش وایي یوه اف 14 ډوله الوتکه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یاغیانو پر ضد د ائتلاف په عملیاتو کې برخه درلوده په یمن کې په الوتکو ضد توغندي تر ویشتل کېدو وروسته ورکه شوه. د مراکش شاهي وسلوالو ځواکونو دغه اعلان نن سار وختي وکړ، خو د الوتکو ضد کارول شوی وسیله بڼه مشخصه نه کړه. دغه پیښه پر سیمه ایز وخت مازدیګر شپږ بجې هغه وخت شوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون په یمن کې د ایران پلوه شویه حوثي یخیانو پر ضد خپلو هوایي عملیاتو ته ادامه ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې یخیانو او متحدانو یې ویلي دوی به د امریکا په ملاتړ د اوربان پلان ته مثبت ځواب وایي. سعودي عربستان سره سبا 15 ورځنی اوربان اعلان کړی. ملګري ملتونه وایي د مارچ له وروستۍ راهیسې په یمن کې د شخړې له کبله سبان د 14 کسان وژل شوي دي. په مقدونیا کې نن د ملي ماتم دویمه ورځ ده. دغه ماتم د هغو اتو پولیسو په خاطر اعلان شوی چې په شمالي خارګوټي کومانوا کې له وسلوالو سره په جګړه کې ووژل شول. په دغه هیواد کې بیرغونه نیمه ځوړاندې د غرض سپورت او سیاسي غونډو پروګرامونه لغوه شوي دي. د مقدونیا ولسمشر جورج ایوانو ویلي په دې جګړه کې چې د کاسوو او سربیا پولې ته څیرمه پراته خارګوټي کې د شنبې په ورځ پیل شوه 14 مشکوک وسلوال هم وژل شوی دي. د دې په خبره وسلوال کسان سخت دریزي او مجرمان وو چې د پام وړ پوځي روزنه یې ترلاسه کړې وه. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي په اوکراین کې لا هم ریښتینی اوربند نه دی ټینګ شوی. میرمن مرکل دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین د کړکیچ پر سر اختلافات پر ځای پاتې دي. میرمن مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې تر کتنې وروسته په ګډه خبري کانفرنس کې یو ځل بیا له روسیې سره د کریمیا الحاق غیر قانوني وباله.
Ich bin heute in einer nicht einfachen Phase der deutsch-russischen
Beziehungen. Agali Merkel wae de Kirimia jinayat karana ilhaq che le nareiwalo qawaninu pa sargharawana ke tar sara shu aw de Ukraine pa khatis ke pawsi iqdamat o zamuk par hamkare khwara nawra aghiz bukad zakam ukda iqdam de Europa de sulais nasam la para yow guah gano. مرکل د اوکرين په خطیز کې په دونسک او لوهانس کارونو کې د روس پالاو بلتن پالو مشرانو څخه هم وغوښتل چې د اوکرين د بشري مرستو کاروانونو ته سیمې ته د ورتک اجازه ورکړي. ولسمشر پوتین که سم سرګند کړه چې د منسک د اوربان موافقه بل موجودو ستونزو سره سره پر مخزي، خو د هغه کړکیچ یادونه هم وکړه چې د اوکرين له جګړې وروسته د روسي او جرمني په اړیکو کې رامنځته شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه موله ازادي رادیو نه اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو دات کام. افغان حکومت وی افغانستان د خپل هوایي حریم د کنټرول ظرفیت لري.
کومه د افغانستان د فضا کنټرول د اساس نه ټول ته خپل امور ودې ته نور ډېر انکشافي پلانونه هم لرو.
افغان حکومت هغه وزیرت کړی چې ګواکې غواړي د آریانا هوایی شرکت نوم واړوي.
آریانا باید به حیث سمبول ملی ما حمایت شوه. هوانوردی تلاش میکنه که از لیست سیاه اتحادیه اروپا خوره بکشه.
ولسمشر غنی وایي د سولې هڅو ته به د جګړې تر څنګ پام کوي. په پاکستان کې کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت دې د هغې څرقي الوتکې د نسکورېدو مسله وڅېړي چې په نتیجه کې څو ډیپلوماتان ووژل سول یا هم ټپیان سول. د جرمني صدر اعظم وایي په اوکراین کې حقیقي اوربند لا هم نه دی ټینګ سوی. نور مطالب هم درته لرو. د ورکو اذن او د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې اورېدلی شئ. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکۍ اداره هغه اندېښنې بې ځایه ګڼي چې ویل کېږي د امریکا لخوا د هوایي حریم د کنټرول تر سپارلو وروسته به د افغانستان فضا د نړیوالو ملکي الوتنو لپاره ممنوع سیمه اعلان سي. د دې ادارې مرستیال ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان اوس دا وړتیا لري چې خپل هوایي حریم کنټرول کړي. تفصیل د حمیدې هارون عثمان په راپور کې.
د افغانستان د هوایي چلند خپلواکۍ ادارې چارواکي وایي دې ته پوره تیاری لري چې د افغانستان د هوایي حریم کنټرول په لاس کې واخلي. د دغه ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په ټاکلې مودې به له امریکا او ناټو څخه افغانستان ته د هوایي حریم چارې ور وسپارل شي او په دې برخه کې افغانستان هیڅ ستونزه نه لري.
کوم وخت چې موږ د افغانستان د فضا کنټرول د اساس په ناټو څخه اخلو، موږ ودې ته نور ډېر انکشافي پلانونه هم لرو چې د هغه پر اساس باندې به اول افغانستان خپل د فضا حاکمیت اخلي، دوهم افغانان ظرفیت په دې برخه کې جوړېږي، او درېیم موږ به تقریبا پر دې باندې نور انکشافي پلانونه هم لرو چې دغه جهوز هم د عایداتو یو ډېره ښه منبع ده او په آینده کې موږ دا بخش نور هم پیاوړی کړو. پیاوړی کو چې وکولای شو نور عایدات د دې بخت نه لاس راوړو.
ښاغلی حبیبي وایي چې اوسمهال د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول د چارو د بودیجې د تمویلو لپاره د انګلستان، امریکا، اماراتو، جرمني او هند شپږو معتبرو شرکتونو وړاندیز کړی، خو د یو کال بودیجه به د جاپان له لوري ورکړ شي. ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د جون په میاشت کې به له امریکې سره د افغانستان د هوایي ترافیک د کنټرول د قرارداد موده پای ته ورسیږي. ویل کیږي چې د دغه قرارداد په ختمېدو سره به د افغانستان هوایي حریم د نړیوالو ملکي الوتنو لپاره ممنوع سیمه اعلان شي. د هوایي چلند ادارې مرستیال په داسې حال کې چې دغه خبرونه بې بنسټه ګڼي وایي چې اوسمهال افغان حکومت د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان د هوایي ترافیک د هرې الوتنې ټاکس له $400 څخه $500 ته لوړ کړی چې کلنی عاید به یې له $50 میلیونه څخه $50 میلیونه ته لوړ شي. په همدې حال کې د هوایي چلند یو شمېر کارپوهان بیا دې مسلې ته چندانې خوشبینه نه دي او وایي کله چې امریکا او ناټو د افغانستان د هوایي حریم واګې افغان حکومت ته وسپاري نو د دغه هیواد فضا به خپل مسؤلیت له لاسه ورکړي. کپتان سید مهدی سیدی وایي چې باید افغان حکومت د خپلو مسلکي کسانو د ظرفیت په لوړولو سره د هوایي کنټرول چارې سنبال کړي، کنانو له سختو ستونزو سره به مخ شي.
پیشنهاد ما به حکومت تمیز کې
حکومت زموږ وړاندیز دادی چې له یو پلوه باید د افرادو د روزلو او د ظرفیت لوړولو لپاره خپل ځانګړی پلان ولري. په دې برخه کې باید یا له نړیوالو مرستو یا له خپل امکاناتو په څو تیرو کلونو کې کار اخیستی وای. خو بل لاره دا ده چې ځینې ډونرونه سته چې په دې برخه کې د افغانستان حکومت سره مرسته وکړي.
که څه هم چې د افغانستان د هوایي چلند خپلواک ادارې مرستیال وایي چې د دغه هیواد د هوایي حریم د کنټرول لپاره څه ناڅه تجهیزات په واک لري، خو یو شمېر د چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې بیا هم افغانستان په دې برخه کې په لوړه سویه مسلکي کسانو او تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري. دوی وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي.
ومردل چې چارواکي وایي افغان حکومت دا وړتیا لري چې د خپل هوایي حریم کنټرول په خپل لاس کې واخلي. بلخو افغان حکومت هغه وزیر دی چې ګڼي د هیواد د رسمي هوایي شرکت آریانا نوم بدلیږي. له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې خپرې شوي چې حکومت هڅه کوي د دغه شرکت نوم بدل کړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
افغان حکومت وایي چې د هیواد د رسمي هوایي شرکت آریانا افغان هوایي شرکت د نوم د بدلولو یا بل شرکت ته د هغه د ملکیت د سپارلو په اړه اوازې ناسمې دي. د افغانستان د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزیر محمد الله بتاش ازادي رادیو ته وویل نه یوازې د آریانا د نوم بدلولو پلان نشته، بلکې حکومت پریکړه کړې چې دا شرکت بساتي او ملاتړ به یې کوي او حتی په څنګ کې به یې د هیواد پخوانی هوایي شرکت باختر افغان الوتنه هم پیاوړې کوي.
آریانا باید به حیث استنبول ملی ما حمایت شود. هوانوردی تلاش میکنه که از لیست سیاه اتحادیه اروپا خود بکشه، مارکت جدید مهیا بسازه برای پروازهای خارجی ما و دولت از هر شیوه که میشه استفاده کنه به خاطر به دست آوردن تیارات جدید. اما تیاراتی که در اختیار دارد از اونها هیچ استفاده نمیشه. در جنب خود آریانا به باختر افغان الوتنه را دوباره احیا بکنه تا این تیارات هم استفاده شد و هم از ناحیه پروازهای داخلی مشکل مردم حل شد.
په تیرو څو ورځو کې په ځینو رسنیو او په ټولنیزو انټرنیټي شبکو کې پرته له دې چې د کره سرچینې نوم یاد شي پر حکومت سخت انتقادونه وشول چې ګنې غواړي د هیواد د ملي هوایي شرکت آریانا نوم بدل کړي. له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ښاغلی بتا شو ویل دا ناسم راپورونه له یو خصوصي ټلویزیوني چینل سره د دې له یوې مرکې وروسته خبر شول.
او سوی تفاهم شده، ما این می رکم که برای شما میگیم به می شکل ابراز نظر کردیم. پیشنهاد ما من حیث مسئول سکتور ترانسپورت در کشور مطالعه را که ما انجام دادیم است که آریانا باید ادامه پیدا بکنه، نه تنها کارش ادامه پیدا بکنه بلکه من حیث یک شرکت دولتی تقویه شود.
ولسمشر اشرف غنی هم ویلی دی چې د آریانا نوم د هیواد معنوي پانګه ده او د افغانستان له تاریخي هویت سره مستقیمه اړیکه لري. د ارګ رسمي فیسبوک پانه د ولسمشر غنی له قوله لیکي چې وایي د آریانا هوایي شرکت نوم د هیواد د تاریخ سرګندوی دی او ساتنه د دولت دنده ده. د ارک فیسبوک پانی د ولسمشر د نږدې درې اونیو مخکې وینا ته اشاره کړې ده چې د ځینو خصوصي هوایي شرکتونو له مسؤلانو سره په کتنه کې د هیواد له خصوصي شرکتونو سره د حکومت د مرستې ژمنه کړې، خو د آریانا افغان هوایي شرکت پر پیاوړتیا او ملاتړ یې ټینګار کړی. آریانا افغان هوایي شرکت چې بنسټ یې په 1955 کال کې ایښودل شوی، د هیواد د هوایي چلند تر ټولو پخوانی شرکت دی.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ننګرهار په ځینو سیمو کې پوځي عملیات پیل سوي دي. په دې ولایت کې تر دې مخکې هم څو واره پوځي عملیات سوي دي. د وروستیو پوځي عملیاتو هدف څه دی؟ شاه محمود شینواري په دې اړه معلومات راټول کړي. له جلال آباد سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شینواري صاحب، سهار په خیر. دغه وروستي عملیات د څه لپاره پیل سوي؟
مننه سالی صاحب، دغه عملیات چې اوس مهال پیل شوي دي او نن هم روان دي، دا په خوږیانو ولسوالۍ او د بټکی او ټول ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې چې د ننګرهار د امنیت قمندانۍ او نورو افغان ګډو امنیتي ځواکونو لخوا پیل شوي دي، اوس هم روان دي. د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې په دې عملیاتو کې تر اوسه پورې 13 شکمن کسان نیول شوي دي، چې دغه 13 تنه په خوږیانو ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د احمد خیلو او ژورو په سیمو کې یو اندازه وسلې هم دی وای چې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. دا رنګ د بټیکور لسوالۍ کې چې بیا کوم عملیات روان دي، د امنیتي ځواکونو په خبره چې د یو شمېر وسلو د نیولو تر څنګ پکې درې کسان وژل شوي دي او څلور تن نور زخمیان شوي دي او یو تن شکمن کسي هم نیول دی.
په دې وروستیو کې په سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو حملې هم زیاتې شوي دي. چارواکي څه وایي چې دغو حملو نتیجه ورکړې ده د بی پیلوټ الوتکو؟
او دوره ژوند دي امنیتي اورګانونو مسولینو یو خبري ناسه درلودله. دوی په دغه ناسه کې دغه بی پیلوټ الوتکو د لاس راوړلو یادونه هم وکړه چې په باسول سیمو کې دوره دي پر لپسې دغه سي اوي بریدونه تر سره شو چې پکې ګن شمیر وسلوال وزل شو. دوی امدارنګ د زینو عملیات یادونه هم وکړه چې لاس راوړل یو خدله، خو دغه عملیات یوازې اوس نه لیدي وړاندې هم تر سره شوې دي. ولی د خلکو خو به خبره کله چې عملیات پېته ورسیږي سیمه ته به بیا هم سوال لازمي. امنیتی چارواکي وایي چې خلاص سرحدونه چې د ډیورنډ په پوله باندې کوم سرحدونه چې خلاص دي، دا د دې لامل کیږي چې د وسلوالو شتون په ګرمۍ په موسم کې زیات شي، ځکه ژمی موسم کې دغه لارې بندې وي، خو د ګرمۍ موسم کې لارې چې کله خلاصېږي نو د وسلوالو شتون هم ورسره زیاتېږي، چې دغه لویه ننګونه د امنیتي ځواکونو ته.
شاه محمود شینواري وو په جلال آباد کې چې په دې ولایت کې د پیل سویو پوځي عملیاتو په اړه تاسو ته وروستي معلومات درکول. په کندهار کې د برق د نشتوالي له کبله غنی فابریکې تړل سوي دي. د دغو فابریکو مسؤلان وایي چې له دې درکه په زیاته پیمانه تاوانونه راوښتي دي. محمد صادق رښتینی دغه مسله تعقیب کړې ده. رښتینی صاحب، ستاسو دی هم سهار په خیر وي. د برق د نشتوالي څو ورځې وسوي او دغو فابریکو ته څومره زیان اړولی تر اوسه؟ متاسفانه چې له محمد صادق رښتینی سره زموږ ټلیفوني تماس خطا سو. په کندهار کې په دې وروستیو کې د برق نشټوالی زیات شوی دی. چلدې درکه په دې ولایت کې غنی فابریکې تړل سوي دي. دغه فابریکو مسولانو شکایت کړی دی چې لدې درکه دوی ته زیات زیانونه اور اوښتي دي. کوشش کوو چې خپل خبريال سره تماس ټینګ کړو او تاسو ته په دې اړه معلومات درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شئ. که تاسو هم فیسبوک کاروئ، د ازادي رادیو پاڼې ته ورسئ، دغه پاڼه لایک یا خوښ کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او باسونه کې برخه واخلي. چې ادرس یې دی facebook.com/azadiradio. مخکې مو وردل چې په کندهار کې د برق د نشټوالي له کبله زیاتې فابریکې تړل سوي دي. دغه فابریکو خاوندان وایي چې له دې درکه دوی ته زیات زیانونه اوښتي دي. محمد صادق رښتینی به نور حال راکړي. رښتینی صاحب، په دې اړه وروستي جزئیات څه دي چې څو ورځې کېږي دغه برق نسته او څومره زیانونه یې اړولي؟
کندهار د برېښنا شرکت مسؤلینو ورسې کې ویلي چې دی ولایت په صنعتي پارک کې د موجوده حادثو لپاره په څلورو شپږو کې اته ساعته د بریښنا لپاره کړې. خو د صنعتي پارک د فابریکو مسؤل وایي چې دا بریښنا د دوی د خپل لپاره کفایت کوي. په صنعتي پارک کې په مجموع شاوخوا دوه فابریکې شته. د فابریکو یوه برخه څو کلونو مخکې بندې شوې، خو د پاتې فابریکو مسؤلو برابر کی د کرستن صنعتي پارک کې د امریکا د مرکزي ادارې خوا ډیزلي د پرونو په مرسته د برابرېدل او د روان کال پهمبرین کې د دغه پرونو د تیلو تعداد ختم شو او برېښنا فابریکو شول. د کندهار د برېښنا مسؤلین وایي چې د افغانستان حکومت د دغه جنراتورونو تیل د په ډول نه شي برابرولی او دوی بعضې دومره تیل برابرولی شي چې ساعته
بله شتلی صاحب ستاسو ژغ موږ ته صفه نه راځي. خو دومره پوسول چې د کندهار صنعتي پارک مسؤلان شکایت کوي چې په څلورشتو ساعتونو کې یوازې اته ساعته برېښنا لري او په دغه پارک کې شاوخوا دوه سوه فابریکې شته چې د برق د نشتوالي له کبله زیاتې فابریکې تړل شوي او تر څلورو زرو زیات کسان بېکاره شوي دي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او اوس به نوریاس نوری راتوي چې په نړیوالو رسپانه کې د افغانستان پر څرغلی
برتنوی انډیپندنت ورسپانه په کندوز کې د جګړو او پر ولسی خلکو د اغیز په اړه په یو مطلب کې لیکي. بیبي مریم په امام صاحب کې په خپل کور کې غوا لوشل چې کور ته نږدې دی توپ یو مرمۍ ولګېده. دا وایي سمدستي خپل شپږ اولادونه راټول کړل او امن ځای ته ودانګل. بیبي مریم انډیپندنت ته ویلي وینه شکرې چې له ځان سره کوم شی واخلي، حتی ګرم خواړه هم د میز پر سر پرېښودل. د ورسپانه په وینا نوموړي له هغو بزرګونو کسانو سره یو ځای شوي چې په کندوز کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتو له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. انډیپندنت لیکي یو شمېر بې ځایه شوو په کندوز ښار کې خپل خپلوانو ته پناه وروړي، یو شمېر په خیمو کې اوسي او ډېر نور له دې ولایته وتلي دي. په امام صاحب او چارداره کې د خصوصي روغتیایي کلینیکونو ډاکترانو د ورسپانې ته ویلي چې زخت زیات ټپیان چې په مرمیو لګېدلي یا د نورو مهماتو د چاودېدو له امله ژوبل شوي وو د دوی کلینیکونو ته ورغلي دي. یو ډاکټر د خپل نوم نه ښودلو په شرط انډیپندنت ته ویلي چې د ښځو ماشومانو او زړو په شمول په وینو لړلي کلیوال ورغلي وو چې ځینې نه شوی کېدی وژغورل شي. یو بل ډاکټر هم چې خپل نوم یې نه دی ښودلی د ورسپانې ته ویلي چې حتی د وسلوالو طالبانو درملنه هم کړې او زیاتوي چې د ملکي تلفاتو شمېر له هغه څه زیات دی چې تر اوسه یادونه شوې ده. انډیپندنت ورسپانه لیکي بهرنیو وسلوالو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه پوله له اوږدې مودې راهیسې د ځان لپاره د ثقل په مرکز بدله کړې چې د چارواکو په وینا په وروستیو کې یو شمېر دغو وسلوالو د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته بیعت کړی. خو د کندز یو امنیتي چارواکي ویلي په دې اړه چې د دې ولایت په جګړو کې به داعش ډله ښکېلوي کوم شواهد نه دي موندلي، خو خبرداری ورکوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه به ډېره اوږده او سخته وي که امریکایي جت او بې پیلوټه الوتکې یې ملاتړ ونه کړي. د دغه چارواکي په وینا په دوو وسلو چې د دوی په لاس کې دي دغه جګړه مخته نشي وړلی. امریکایي سان انتونیو اکسپرس ورسپانه په یو مطلب کې لیکي ساحلي ګارد په افغانستان کې له څه باندې یوې لسیزې جګړې وروسته بالاخره له دې هېواد خپلې وروستۍ څارونکې ډلې چې له پوځ سره یې بېرته امریکا ته د کارګو په استولو کې مرسته کوله بېرته خپل هېواد ته ستنې کړې. د ساحلي ګارد دغه 15 کسیزه ډله به د دوشنبې په ورځ د نورفولک نړیوال هوایي ډګر ته ورسیږي. د ورسپانې په وینا متحدو ایالتونو ته د دغې کوچنۍ څارونکې ډلې بېرته ستنېدل د دې یوه نښه ده چې امریکا تر څه حده په افغانستان کې خپل حضور کموي. ورسپانه د امریکایي پوځي سټیفن تامسن خبره راخیستې چې ویلي دي د دوی ماموریت دا و چې دا یقیني کړي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو په وتلو کې ځنډ را نشي. د ریډ په نامه دغې ډلې د افغانستان په جګړه کې چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل شوې د ائتلافي ځواکونو د حضور په کمیدو کې مستقیمه مرسته کړې ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې حکومت به د طالبانو پر ضد جګړې ته دوام ورکړي، خو له دې سره په څنګ کې به د سولې هڅو ته هم دوام ورکړي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې پرون د کرویشیا له ولسمشر سره له کتنې وروسته په غونډه کې وکړې. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
افغان ولسمشر وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه تحمیلي ده، خو اشرف غنی د سولې دراوستو په مقصد د حکومت د ټینګ هوډ یادونه کوي او وایي چې د سولې په مقصد روانې هڅې جدي دي. ولسمشر غنی دا څرګندونې د کرویشیا له ولسمشرې کولیندا ګرابر کیتاروویچ سره چې پرون د یو رسمي سفر په مقصد په کابل کې و تر کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وکړې. ښاغلی غنی په تیرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو ته چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو ګڼ شمیر کسان وژل شوي دي اشاره وکړه او ویل چې حکومت به د سولې د هڅو ترڅنګ د وسلوالو مخالفینو ځپلو ته دوام ورکړي.
جنگ بر افغانستان تحمیل شده و مردم افغانستان و دولت افغانستان مصمم هستیم که هیچ وقت به جنگ تحمیل شده تسلیم نشیم. ما با عزم و اراده راسخ از منافع حق دفاع میکنیم و در عین حال آرزوی صلح را زنده نگاه میداریم.
ښاغلی غنی په افغانستان کې د جګړې پر عواملو او د دې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د جګړې اقتصاد او د مخدرو موادو قاچاق، نړیوال تروریزم او په وروستۍ برخه کې له بهره مداخلې د افغانستان د جګړې عواملو بلل او د کورنیو، سیمه ایزو او نړیوالو هڅو ګډون یې د دې جګړې د حل د لارو چارو په توګه په ګوته کړې. د جمهوری ریاست د رسمي و پانه د خبر لمخې لولس مشر کیتاروویچ سره په دې سفر کې د کرویشیا د مسلمانانو د ټولنې مفتی عزیز حسنویچ هم شامل دی. ولس مشر وویل چې د افغانستان د عالمانو د سراسری شورا مشر مولوی قیام الدین کشاف به له حسنویچ سره د دوړو هیوادونو د دینی عالمانو ترمنځ د دوړخیز همکاري په اړه خبري وکړي.
په هلمند کې د ګوزن یو پولیو یو مثبته پیښه ثبت شوې ده. الیاس دایل سیمه رپورت لري.
د هلمند ولایت د خنشین ورسوالۍ مرکزی کلینیک ته چیرمه په وکړي کې وکلن ماشوم سره د دې چې څو ځله د پولیو واکسین هم اخیستې لري په پولیو مرض اخته شوی دی. د هلمند عامه روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر عبدالحد حازم وایي د پټول هیواد کې یوازنی پیښه ده. حازم وویل سره له دې چې د روان میلادي کال د پیل رئیس درې ځله د پولیو په ضد واکسین تطبیق کړی دی، خو بیا هم په ځینو سیمو کې د پولیو وایرس ګرځي او د ډیرو ماشومانو د اخته کېدو ویره موجوده ده. د پدې اړه په نیول شوو مراسمو کې ول د پولیو په ضد وسنۍ پیل کېدونکو کمپاین به درې ورځې وخت ونیسي او د هلمند په ټولو امن او نامن سیمو کې به تطبیق شي.
خصوصا هغه ځایونه چې هلته فعال جنگي عملیات شروعي هغه ځای ته موږ نه غواړو چې زموږ واکسین اتران داخل شي. تصادفي پیښه افغانستان شرایط تاسو ته معلوم دی، هغه تصادفي پیښه دی. زه تیرې واقعې نه خبر نه یم چې هغه دولتي چارواکو د خواصه وي او د نور د خواصه تصادفي پیښه ده. هېڅکله زموږ په خلکو باندې کاستن چا د ټپک ماشه نه ده کش کړی او نه داسې مشکل مشته پیښ شوی. د ځای د شرایطو مطابق چې څو کاله یعنی د درو لسیزو راهیسې په افغانستان کې د حالت روان دی، خلک عادت شوي دي. نن جنگي ماپښین جنگ نشته، ماپښین هغه ساحې ته زموږ رضاکاران داخل شوي دي. متاسفانه چې وروستیا هم دا ستونزې شته، مینونه دي، نور څه دي، بیا هم دا خطر ځان کول کړی دی. خپل او خپل هدف پر ځان ته ټاکلی او ځان رسول دي.
په تیر کال کوم د هلمند په نارسره جلسوالي کې یو مثبت پیښه رامنځته شوی و، خو په 2012 میلادي کال کې په ټول هلمند کې شپږ مثبت پیښې وې چې د روغتیا د ریاست مسؤلونو په خبره د واکسین د ښه تطبیق له امله د نورو پیښو د زیاتېدو مخنیوی وشو. د هلمند د سرپرست والی مرستیال محمد جان رسولیار د کتلوي معافیت مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د واکسین په تطبیق کې به د هر ډول مرستې درغونه کړي. رسولیار د عامو خلکو او علماو غوښتنه وکړه چې ماشومان ته د واکسین د رسولو په برخه کې مرسته وکړي.
دا ټول باید دا یو ملي پروګرام ده او دې کې باید رضاکارانه هر څوک برخه واخلي، ځکه چې د تلپاتې معیوبیت سبب ګرځي دا ناروغي د ماشومانو په برخه کې. نو هر څوک باید تر خپل وس او توان پورې په دې برخه کې تلاش وکړي تر څو توانیږو هغه یو نیم کیس چې اوس هم بدبختانه منځته راځي د هغه څخه هم دا ټولنه او هېواد د تل لپاره خلاص شي. نو په همدې اساس مو سپارښتنه ده چې تاسو په دې برخه کې چې تاسو د کتلوي معافیت د برخې مسؤول یاست دې برخې جدي کړنې وکړئ، ابتکارات په خرچ واچوئ.
ځینې سرچینې وایي د هلمند 40 په سلو کې ماشومان ته د ناامنیو او روانو جنګونو له امله واکسین نه رسېږي. د عامې روغتیا د ریاست مسؤولین وایي د روغتیایي خدمتونو او واکسین د احصایې له مخې د هلمند نفوس 20 لکه حساب شوی دی چې یوازې 2 سلنه ماشومان دي. ویل کېږي د روغتیا د نړیوال سازمان د واکسینونو د څانګې لخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته د پولیو د مخنیوي په برخه کې د اینډ ګیم ستراتیژي په نوم وخت هم ټاکل شوی دی. که چیرې د روان میلادي کال تر پایه پولیو ختم نه کړي، ځینې روغتیایي مرستو به هم پر افغانستان بندې شي. د روغتیا د ریاست مسؤولین وایي په روان ناامنه حالت کې به ونه سي کولی دغه موخې ته ورسېږي. ډاکټران وایي که چیرې ماشوم ته د پولیو په ضد واکسین ورنه کړل سي، په دایمي معیوبیت اخته کېږي چې وروسته تداوي هم نه لري. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غاق آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم دغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته اوریدلې سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې سوي د مهمو خبرونو سرخطونه له مرزي احمد زین اوري.
کابل کې پرونه وخت وی ځان وژن کې حمله درې کسان ووژل او لک تر لګش پاره سنلوري ټپيان کړل. چارواکي وایي دغه حمله په درلمان سیمه کې د لوی سرنوالۍ پر یو بس موټر وشوه. چارواکي وایي د آریانا افغان هوایي شرکت د نوم بدلون یا بل شرکت ته د حق د ملکیت د سپارلو پاړه اوازې ناسمې دي. د افغانستان د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزیر محمد الله بتاش ازادي راډیو ته ویل د آریانا د نوم د بدلولو پلان نشته، بلکې حکومت به دا شرکت ساتي او ملاتړ به کوي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. عراقی چرواکی وایي چې پرون د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې په سو حملو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې په انبار ولایت کې د عراق د حکومتي ځواکونو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وسلوالو ترمنځ نښتې پرون هم روانې وي. مراکش وایي یو F-14 ډوله الوتکه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یقینو پر ضد د ائتلاف په عملیاتو کې برخه درلوده، په یمن کې په الوتکو ضد توغندي تر ویشتل کېدو وروسته ورکه شوه. په مقتونیه کې نن د ملي ماتم دویمه ورځ ده. دغه ماتم د هغو اتو پولیسو په خاطر اعلان شوی چې په شمالي خارګوډي کومونوا کې له وسلوالو سره په جګړه کې ووژل شول. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي په اوکراین کې لا هم رښتینی اور بند نه دی ټینګ شوی.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د کونړ په مرکزی لوبغالی کې د شهید عبد الله په نوم د کرکټ پیلسي بي سيالي پېټه ورسېده. په دې سيالي کې د کونړ 18 لوبډلو برخه اخیستي و. روح الله انوري هم دغه سيالي ته ورغلی و.
د کونړ مرکزی لوبغالی چې د پوخا په پرتل اوس یو څه اوار شوه، خو د چمن نه درلودو لامل اوس هم پکې د مړو خاورو او شګو ډيري پراته دي. کله چې هوا ولګيږي نو ورسره په میدان کې دوړه اوچته شي او لوبغاړي نشي کولای چې په اسانه توپ وویني. د لوبو د پېټر رسیدو په ورځ هم لوبغاړي او د لوبو مینوال هم دې ستونز سره مخو. د یادو سیالي وو په میدان کې د شته ستونزو پاړه په کونړ کې د کرکټ بورډ په خاني رئیس عبد الله عادل ازادي رادیو ته وویل
د شاهد عبد الله په نامه کوم سیالي په لاره چل شوې. دا د نوې ادارې مشر صفات الله حمید د خووي چې خره پایلوت د کونړ منتخب لوبډلوا د دمکل لوبډلوا او ورپسې شمشال لوبډلوا. تاسو د نزینه ول د چې شمشال د دمکل لوبډل په دې کامیاب شول. شمشال لوبډل د ماتور هغه کراوډ کم خلک چې راغلي وسلس په سره پاد نوې پیسې د لاړ. تاسو ول د ټوله دوړوي ګردونو په دې میدان کې زمنګ د کرکټ بورډ نه بیا هم غوښتنه ده. څوره ژوند سرویم کړل خو غوښتنه ته ده چې باید کونړ ته د چمن د فار قاتل تصمیم ونیسي او دغه چمن وکړي.
بادام ګل احمد زیچی لنګرهار څخه د کرکټ جوړو شو سیالي وتراغلی وو او د لوبو کمنټري کوله. د غوړه لوبغاړو نمونه داسې بیان کړل.
زه بادام احمد زیم او د جلال آباد د لوبندارې په اړه امدارنګ د کمنټري د باره غلې ما په دغه کې زیاتې منډي بزل حدی امدارنګ شیر الله شیر و چې ډېر وکټ اخیستې د بالینګ برخه کې نو خولي او بزرګورې سیالي وي او نن ورځې د فاینل موږ ډېر خوند واښت نو کې دا نو کوچې مینوالو ډېر د غلوباړي په دغه حالت کې تشویق کړل. نو کې چیرې د میدان د ګراس یو څه مشکلات درځي. د ګراس مشکلات یې اور چې افغانستان کې به یو خپل یو بزرګوري میدان هم دغه وي چې ټول لوګوالي باندې د پکې دغه لار نه نېشنل یا ملي ټیم د لار پیدا کوي ان شاء الله.
د اریانا په هونتون د حقوق پونزي استاد لطیف الله حمید لوبغاړو او د کرکټ مینوالو ته ویل د سیالي او تر سره کولو سره خلکو ته د پوهي او روري پیغام ورکړي چې په هیواد کې علم عام، جګړه او اختلافات پای ته ورسیږي او سوله تامین شي.
ام د سولې، د امن او د مینې دغه سفیران جوړ شي، د قانون نه همیشه د پاره مطیع او تابعدار جوړ شي او خلکو ته وښیوي، نړۍ ته وښیوي چې افغانان یو محذب قوم دی او د تل لپاره د تهذیب په میدان کې هغه د هر چا نه وړاندې قدمونه اخلي.
د سیالۍ پای ته رسیدو په مراسمو کې په مشرانو جرګه کې د کونړ خلکو استازي استاذ محمد طیب عطا او یو شمیر نورو کسانو ګډون کړی و چې د دوی له لوري لوبغاړي وستایل شول.
ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ د غره د ویش پر سر شخړه شوې چې په نتیجه کې 30 کسان وژل شوي دي. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق رپورټ کې.
د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د دوو قبیلو ترمنځ له 13 راهیسې درنه جګړه روانه ده چې په نتیجه کې تر دې د ملک تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر 25 زیات ټپیان دي. د وزیرستان ځای امنیتي چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې دغه جګړه د شمالي وزیرستان د مداخلو او پاک پلي کابل خیلو قبیلو ترمنځ د جمعې پر ورځ د تخیلو د سیمې په لوړه منډي کې لیکل پیل شوې چې تر دې د مروانه ده. په شمالي وزیرستان کې یوې بخبرې ځای امنیتي سرچینې د نومو غږ نه خبرلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه افغان پولیس ته نږدې په دتخیلو کې د یو غره د ویش پر سر پیل شوې چې په نتیجه کې دواړه غاړې د یو بل پر ضد درنه وسله کاروي. د شمالي وزیرستان ځای خبریال ناصر داوړ چې پیښې نږدې سارلې د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا جګړه تر نن سهار پورې دوام درلود چې په ترڅ کې خای د تلفات شمیر پورته شوی وي، خو په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د سنتیاو د نشټوالي او همدارس د خبریالانو پورتک د بندیز لامل کړه معلومات نشي ترلاسه کېدای. هغه په دې اړه زیاته کړه
یو په پلي کې به قبل خیل دي چې پلي او مداخله وزیر د څه د غلط نظر هغه باندې هغه ته اصلي باندې یو بل سره ولي نو په دغور کې 47 کسان مرشي د شمالي وزیرستان نه چې بالکل مخزه افغانستان باونډري سره د خوصو د پکتیکا سره لګي الوړه منډي درمدني زیږه نه لګي دا
له بلخوا پاکستانی رسنۍ وايي د قبایلی جګړې ټپیان د شمالي وزیرستان او د شاوخوا سیمو نږدې روختونو پر ځای افغانستان ته وړل کیږي ځکه چې په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو له امله لارې تړلې دي چې له امله خیبر پختونخوا د پاکستان نورو سیمو ته د ټپیانو راوړل ستونزمن دي. په شمالي وزیرستان کې د دغه دوو قبیلو ترمنځ د یو غره د ویش پر سر د لنج په داسې وخت کې رامنځته شوی چې پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې د تیر میلادي کال د جون راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د سلګونو ترهګرو د وژلو ادعا کوي. دوی همداراز وایي چې دغه عملیاتو په نتیجه کې په شمالي وزیرستان کې د مشت کورنیو او بهرنیو ترهګرو لسګونو مرکزونه لمنځه وړي، دغه نتورک یې ختم کړي او نږدې 900 نسیمه له دغه پکه کړي ده. د شمالي وزیرستان د ځای سرچینو په خبره که څه هم ځینو ځای قبایلی مشرانو د مداخلو او پای پلی کابل خیلو قبیلو ترمنځ شخړې داوري لپاره هڅه پیل کړي، خو په سیمه کې د پوځي عملیاتو لامل دا پروسه ټکنۍ ده او لا تر دې د مې کومه نتیجه نه ورکړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د جرمنی صدر اعظم وایي چې په اوکران کې لا هم رښتینی اوربند نه دی ټینګ شوی. د راپورونو تر پر اساس د 13 فبروري میاشتې د اوربند موافقې سره سره په اوکران کې وسم خلخل نشته کیږي. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته د اوکراین د کړکیچ د ختمولو په مقصد د ډیپلوماټیکو هڅو غوښتنه وکړه. میرمن مرکل دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین د کړکیچ پر سر اختلاف پر ځای پاتې دی. مرکل د اوکراین په ختیځ کې په دونیسک او لوهانسک ښارونو کې د روس پلاو بلتون پالو له مشرانو څخه هم وغوښتل چې د اوکراین د بشري مرستو کارونو ته سیمې ته د ورته تک اجازه ورکړي. د جرمني صدر اعظم وویل د روسیې ولسمشر سره کتنې دواړو خواو ته د فرصت ورکړ چې د روسیې او جرمني او د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د دواړو خيزو اړیکو او همدارس د اوکراین له ارزي بشپړتیا د زیاتې دونکو ملاتړ پر مسایلو خبري وکړي.
Ich bin heute in einer nicht einfachen Phase der deutsch-russischen
Da wai ze de Russie aw Germany termains de ariko pa yostunzman padaw ke Moscow taraglem zaka de dohme nariwali jagre de paitrasi do de awiye me kalize pa munasabat mata muhim awache lawalas mashr Putin sarayaw zai de jagre qurbaniyano ta dranawai par zai kram ولسمشر پوتین که څه هم څرګند کړ چې د مینسک د اوربان موافقه بل موجود ستونزو سره سره پر مخ ځي خو د هغه کړکی چې یادونه هم وکړه چې د اوکراین له جګړې وروسته د روسیې او جرمني په اړیکو کې رامنځته شوی دی
دورکو ازنه د لټي پروگرام په یو رپورت پسې اوریدل سي په پاکستان کې کار په هانټینګر کوي حکومت ته د هغې څرخلوته کې د نسکرو دوه مسله وڅېړي چې په نتیجه کې څو ډیپلوماټانو وژل سول ذبیح الله شفق له پېښوره
د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو ځینې څارونکي وایي چې د دې هیواد حکومت د په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د هغه پوځي هلیکاپټر د لویدلو جدي پلټنې وکړي چې د دریو پاکستاني پلیټانو په ګډون پکې په دې هیواد کې د یو شمېر هیوادونو جګپوري ډیپلوماتان مړه او ټپیان شول دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې په ورځ د پاکستاني پوځ یوه MI-12 ډوله هلیکاپټره چې د دې هیواد د ګلګت بلتستان نلتر غرنۍ سیمې ته ډیپلوماتان لېږدول ولوېده چې په نتیجه کې یو کسان مړه او 14 نور ټپیان شول په وژل شو کې په پاکستان کې د ناروې او فلپین سفیران او همدارس د انډونیزیا او ملیزیا د سفیرانو میرمنې او په ټپیانو کې د پولینډ هالینډ جنوبي افریقا انډونیزیا لبنان سویډن او رومانیا سفیران شامل دي په دغه ټپیانو کې یوازې د انډونیزیا د سفیر روغتیایي حالت د اندېښنې وړ بلل شوی چې د بدن 15% برخه یې سوځېدلې ده آیا دا پېښه به له دغو هیوادونو سره چې سفیران پکې مړه یا ټپیان شوي د پاکستان اړیکې ترینګلی کړي د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان ازادي راډیو ته وویل چې دا یو ناڅاپي حادثه وه او ښایي پر خپل منځي اړیکو به ساغیز ونه خندي
دا یو داسې حادثه ده او ظاهر ده حادثه چې یو ځای یو ملک کې وشي نو هغه باندې افسوس کېدی شي هغه باندې تکلیف غم کېدی شي او دې د لاسه تعلقات خرابېدو خبرې نشته هغه کې تخریب کاری نه ده شوې
د ګلګت بلتستان په نلتر سیمه کې دا هلیکوپټر هغه مهال رولویده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او په دې هیواد کې د ځینو بهرنیو هیوادونو شاوخوا دېرش ډیپلوماتان د سکي لپاره د نوو جوړو شویو تاسیساتو د پرانیستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره د ګلګت بلتستان غرنۍ سیمې ته روان وو که څه هم له یوې خوا پاکستاني وسلوال طالبان ادعا کوي چې دغه چورلکه دوی ویشتې او غوښتل یې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ووژني خو د پاکستان جګپوري دولتي مقامات د دوی دا اداره د ویه وایي چې دغه چورلکه د تخنیکي ستونزو له امله لوېدلې ده او له تر هغې سره هېڅ اړیکه نه لري له بلې خوا پروفیسر سرفراز خان بیا په دې خبره ټینګار کوي چې د پاکستان حکومت د دغه پېښې بشپړ تحقیقات وکړي او نتیجې د یو لسته وړاندې کړي
د دې تحقیق به خامخا کیږي او دا پکار دا چې د دې ستمو غریزي کې ایواش وایو ایواش نه بلکې باقاعده تحقیق وشي او هغه چې د خلکو مخه خبر راځي دا داسې څوک ته ګمان لري چې اسد بدا پټ کړی شي نو هغه کې ځار ملکیان او سفیران انوال دي اسد بدا نشي پټوله
په نل تر کې د غل ودلې هلیکوپټر ټول مړي او ټپیان په یوې پوزي له تک اسلام آباد تر لیک دول شوی چې ټپیان د محل د خر په بیړه بیل روختونه کې تر درمل نه لاندې دي او د وژل شو ډیپلوماټانو د جسدونو د پیژندلو لپاره د دوی د هیوادونو په لاوي اسلام آباد تر رسیدلی او خاینن یا سبب د جسدونو خپل هیوادونو ته واستول شي
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم ګران اوریدونکو که تاسو هم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم د 813 شمېرې له لارې موږ ته اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان پیدا کړئ ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لګی لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې ورک شوی او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي ګرانو اوریدونکو هغه کسان ته چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدي او د خپل د ورک شوي عزیز نوم ناخلي د دوی پیغامونه نه خپرو کله چې تاسو آزادی رادیو ته خپل ایمیل را لګی، لطفا په ایمیل کې د ورخ شوی شخص په اکله معلومات مونږ ته راولېږی او همداراز د ټلیفون شمیره ووایي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي. د دې په څنګ کې تاسو دوه ایمیلونه هم را رسیدلي دي چې د پروګرام په ترڅ کې به یې تاسو ته درولولم. ډیر به مونږ ځنډو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 2 02 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږله آزادی رادیو څخه اورئ. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په آزادی رادیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د آزادی رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. تاسو زموږ غږله آزادی رادیو څخه اورئ. ګران دوستانو، راځي چې د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام په دوو ایمیلونو پیل کړو. اول ایمیل مونږ ته محمد رسول عادل را لېږلې دی. مونږ ته سلامونه ویلې دي چې ورته وعلیکم سلام وایو. دی په خپل ایمیل کې لیکي چې په خوست کې د وزیرستان د کډوالو څخه یو شخص چې نوم یې نیک محمد دی، د ده زوی چې نوم یې عابد دی، ورک شوی دی. دغه ماشوم هغه مهال ورک شوی چې په شمالي وزیرستان کې پوزی عملیات پیل شول. کڅوک دغه ماشوم په اړه معلومات لري نو په دې شمیره د ورته ټلیفون وکړي 0093 55 3 1 1 5. نو ګران اوریدونکو، کته سه د عابد په اړه چې د محترم نیک محمد زوی د څه معلومات لري، لطفا په دې شمیره ورته ټلیفون وکړي. دوی د شمالي وزیرستان کډوال دي او اوس په خوست کې میشتي. د دې شمیره ده 0093 55 3 1 1 5. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ. محترم دوستانو، راځي چې یو بل ایمیل هم زه تاسو ته درولولم. یو شخص چې نوم یې بریالی دی، د غلام سخی ورور ده. د ډاکټر نجیب الله د حکومت په دوران کې 40 کاله د مخه لوی پروژګاه یا روزنتون څخه په مزار شریف کې ورک شوی دی. اوس د دغه شخص ورور غلام سخی او خورزه چې نوراکیم نومیږي په مزار شریف کې ژوند کوي. دوی غواړي چې خپل ورک شوی عزیز سره په تماس کې شي. د نوراکیم د ټلیفون شمیره 0 8 8 0 0 1 5 5. او د ګران ورور غلام سخی د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 0 5 5 0 0 9 9. د ټلیفون شمیره به یو ری بیا وایم 0 8 8 0 0 1 5 5. او یا هم 0 9 9 0 5 5 0 9 9. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګی است. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. وس ور ورسید هو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. قلم او کاغذ تیار کړی د تلیفون شمیرې ولیکي کیدای شي چې په دغه پروګرام کې د تاسو هم کوم ورکشوي عزیز یا دوست پیدا شي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه دوران خبرې کوم ولایت لوګر ولسوالۍ اتره کرای امر خل کړینه زمونږ یو عزیز ورکشوي تقریبا 15 کالو او مقصد او دا دوه کال کېږي چې ازادي تقریب پیدا کړی. معروف خان ورورې زمینۍ او بل ورورې ماور خان که هر چا پیدا کړو زمونږ له دغې شمېرې سره دې اړیکه ونیسي او مونږ ورته ډېر طرف جایزه ورکړو صفر واویا شپاړس لس شپږ سوه یو شپېته.
زما نوم ادم خان دی د کندهار د ولایت یم. ما یو بچی دی ورک تی مینه نور الله دی هزار جو په ولسوالۍ سره د هزار جو په پای کې هلته ورک تی میاشته تللی و پنځه کالې کېږي. هر مسلمان ګور که د ده د خواته معلومات لري یا ورسره یې پنځه کاله کېږي موږ په ولاړې ولاړې د خدای دپاره دې د همکاري وکړي یو معلومات که لري و موږ ته دې په لاس په دغه شماره دې ته معلومات راکړي صفر اووه صفر اووه یو په نه څلور نه لس پر پنځه نه بیا صفر نه صفر اووه صفر اووه دوه یو څلور نه شپږ پنځه نه دغه شماره دې موږ ته معلومات راکړي. السلام علیکم.
زه محمود شاکر د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د شکرشیلې سره ستاسو په تماس کې یم. زما یو ورور د رحمت الله شاکر په نامه د یوولس کاله کېږي چې ناداره کدی هېڅ احوال یې نشته. که هر چا ته ور معلوم یې یا ورسره یې یا مړ یې یا ژوندی یې درک ورسره یې په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي صفر اووه څلور څلور نه اته نه دوه اووه پنځه شمېره
هلمند ولایت د لشکرګاه د سیمې سره ستاسو سره په تماس کې یم ځکه زما د اکا زوی په نامه د فیض الله زکی د لسو کال چې ناداره کدی هم د دغه لشکرګاه څخه د مزدورۍ په نیت کندهار ته پر لارې باندې وو. نو دا معلومات یې نه کېږي چې رسېدلی که نه و خو نادرکه سوی دی لس کاله کېږي. نو هر چا ته که معلومات وي په دغه شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي او جایزه دې یو لک دی خپل وصول کړي. شمېره درته وایم صفر اووه صفر درې څلور نه پنځه دوه دوه یو. والسلام.
زه احمد زیا خبرې کوم د علاقه ولسوالۍ نه. زما ورور دوه میاشتې کېږي چې نادرکه سوی د کابل ښار نه. نو تر اوسه پورې هېڅ کوم معلومات یې نشته. که چا سره وي یا چا ته معلومات وي نو زه خپل ټلیفون نمبر وایم ځان سره یې کړي صفر اووه سوه شپږ نوي پنځه دېرش نهه زره نهه بیا یې تکراروم صفر اووه سوه شپږ نوي پنځه دېرش نهه زره نهه. وسلام.
الو السلام علیکم. زه عبدالرحمن د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سستایڅه په تماس کې یم. ما د ماما زوی فضل محمد نومېږي د حاجي خان اکا زوی دی د حاجي ښایسته ګل اکا وراره دی د محمد خان اکا وراره دی دیارلس کاله کېږي چې ورک دی. هر سړی چې په دغه معلومات څوک لري ما ته دې په دغه شماره زنګ وکړي صفر اویا اووه شپېته اتلس څلور سوه اته اتیا یو ځل بیا صفر اویا اووه شپېته اتلس څلور سوه اته اتیا. هر چا که ماته په دغه شماره باندې ما ته زنګ ووهلی او د ده په هکړه یې ما ته معلومات راکړه پنځه لکه نوي افغانۍ شیرني ورکوه. وسلام.
ورجانه پښتون یم د ننګرهار ولایت نه. زموږ یو ترور دی ورک شوی چې نوم یې عبدالله دی. دوه کن دوه درې څلور میاشتې کېږي چې ورک که هر چا پیدا کړ نو موږ ته یې په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اته اویا څلور اویا شپږ نوي نهه سوه نوي.
زه عبدال کریم پوپل د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار سره په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی عبدالکریم نام دی، زما نوم یې دی. هغه د ډېر وخت کېږي، تقریبا اووه کاله کېږي د کور څخه راکه شوی دی، هم د هغه هلمند څخه. نو دا زه دغه پیغام پرېږدم چې هیله ده چې دی زما سره معلومات شریک کړي، که بل چاته معلومات وي په دې ادرس په دغه شمېره سره زما سره تماس ونیسي. 0-01-04-9-50-80 شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0-01-04-9-50-80 والسلام، عبدالکریم پوپل د ولایت هلمند شهر لشکرګاه.
دلو زمنګ یو مرګریا دا چې عبدالجان میږي په سرګردان چوکي زمنګ نه دره کښوې دا چاته معلوماتي د رنگ نه لښان تا تور دا په مخي تور تور تا کې دی. نو چې چاته په مخه ورغلي یا چا لیدلې نو مهرباني وکړي زمنګ زره دې په دې اړه کې تماس ونی. 0-01-55-1-3-5-5-1-9-1
رکات شاول قابل سوالی څخه خبرې کوم. زمونږ یو ملګری دی چې غوسه نوم دی، د شیرندل زوی دی، تقریبا دوه کلونه راځي نه درک دی. که چاته د دې معلومات وسیږي نو مونږ ته په دې نمبر باندې معلومات راکړي. 0-01-55-8-4-4 دغه نمبر دی، که چاته معلومات دي اجازه هم لري. والسلام.
زه ګلاب شاه د جلالآباد نه د پچراګام نه ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د جلالآباد نه خبرې کوم. زما یو زوی د زرغون شاه په نام هم دی، زما نوم ګلاب شاه دی، هغه نوم زرغون شاه دی. او د جلالآباد د ښار د چپریال دادی نه ورک شوی دی. که چاته څه معلومات وي زه به 50,000 روپۍ په جایزه کښې ورکړم. او ما خو ډېر کله کښې تلیفونونه وکړه، دغه ما نشر هغه خبره نه نشر کېږي. په کار ده چې دا ما پیغام نشر شي. خدای رحمان الله مرزي ته ژوندون کښې برکت واچوي. زما د تلیفون نمبر دا دی 0-01-03-2-09-09-01 دا زما د تلیفون نمبر دی.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00-420-22-44-15.
زه د باغل چې زما یو زوی ورک دی په نوم د مدغ، دا درې کاله کېږي چې ورک دی. یو به پسه معیوبه دی وروره. ما کور اوس په کندهار کښې د ملاصدار په غونډۍ چې دی ساده خلاص و ازادي راډیو اعلان وکړ چې دغه شی مونږ په جلال آباد کښې دغه هلک پیدا کړی دی. یا دې راته را ولي، یا دې ادرس را کړي چې زه پسې ورشم، یا ادرس را کړه چې زه درشم هلک د خیره سره، یا هلک را ولې کندهار ته را ولې هغه ته سروالۍ ته دې را ولې زه پسې ورځم را بدنې.
السلام علیکم، زه خانزاده د روزګان ولایت د چرشنود ولسوالۍ د پوتنویل څخه خبره کوم. زما یو ورور چې عمر ولس کلنۍ دی د معلم په نامه، د 15 میاشتې کېږي چې زموږ څخه نظره کړې. نو که چاته د ده په هکله معلومات وي نو مونږ ته دې په دغه شمېرې زنګ ووي. 0-01-08-09-02-2 شمېره یې واري بیا تکراروم. 0-01-08-09-02-2 والسلام.
ولسوالۍ خبره کړم. زما یو ورور دی درې کاله کېږي چې ورک دی. نن اخترګل شپخت محمد مشهوره دی. هر څوک چې معلومات لري په دې شمېره کښې ما ته زنګ وهي. 0-02-01-02-4-4-1-1 بله شمېره ده. 0-03-298-4-15-50.
بله، زه محمد نظیر د هلمند ولایت ازرجوت ولسوالۍ د کوچې دونت خان د کلي اوسېدونکی یم. زما پلار دی جوړ احمد اکا، زما ورونه دی هر یو لکه غلام سروار، نور محمد، عزت الله، زه به خپل محمد نه دی، بل ورور مې دی عصمت الله نقیب الله. زما دغه ورور چې نور محمد نومېږي د 14 کاله 15 کاله په شاوخوا کېږي چې ندرکه دی. مونږ ته هېڅ پته نه شته. او که دی زما ږغ اوري، که د کوم دوست او انډیوال زما ږغ اوري، مونږ ته دې په دغه شمېره تلیفون زنګ وایي. 0-01-05-3-4-4-1-1 دری یو سلور دوا شپاش یو
زه تا اولاد ایلمند ولایت خبر کوم ما یو ورور دی رالس کال کی شورت دی شوالی نیمیشه دا شوالی باره چوک معلومات لدی یا دا اخبال دا رضبا پیغام هوری از ما سر دی پده غش ما سمسون شی سپر و سپر شپل درد پنویش دو اویا نتینزوز شما را یو زرگاتی تراروم سپر و سپر شپل درد پنویش دو اویا نتینزوز کچوک دا فعال معلومات لدی یا دا اخبال دا غا ایلان هوری از ما سر دی پده غش ما رو سمسون شی منان دا خبتم
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ګرانو دوستانو د ازادي رادیو د نن ورځ د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام وخت هم دومره وو. په دې لچ په دغه پروگرام کې موږ مرک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.